دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په دې مازیګرنه نیم ساته خبري مجله کې مو هر کله کو. مشهور سلفي ديني عالم مولوي سردار ولي ثاقب تیر شپه کابل کې وشل شوې ده. طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیخي پاړې څېړنې پیل کړې. جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیر ورځ ناوخته خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وشل شوې ده. مولوی سردار ولی ثاقب د اوږدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د دینیز دکړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایل وروسته نوموړی په کابل کې اوسېده. د پیسو نړیوال صندوق یو هیئت له پاکستان سره هوکړه وکړه چې د 6 میلیارد ډالرو د پور غوښتنه بیرته راژوندۍ کړي. دا پیسې له 2019 کال را په دې خوا کنګل شوي وي. IMF د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ که چیرې د دې سازمان اجرایوي بورډ دا موافقه تصویب کړه نو ډېر ژر به له دې پیسو 1.1 میلیارد ډالر پور پاکستان ته ور وسپاري. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهره چیانو موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کښېني او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا چې پرون له استعفا پرته مالی دیب ته تښتېدلی و له هغه ځایه سنګاپور ته تللی. اوس خبرونه وایي چې سعودي عربستان جدي ښار ته رسېدلی دی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت بیړنی حالت اعلان کړی. د پارلمان رئیس اعتراض کوونکو ته ویلي د دې لپاره چې ولسمشر استعفا نه ده کړې دی به د ټولو قانوني لارو چارو مطالعه وکړي چې حل لاره پیدا کړي. که ولسمشر استعفا وکړي پارلمان به راتلونکي اونۍ نوی ولسمشر غوره کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیهوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. بلینکن پرون په خپاره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغه تصفیهوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي سواخلی. او کبرستر اوبو لاندې لومړی لرغونی پارک ګرځندویانو ته پرانیست. مدیترانې سمندرګي پر غاړه په دې سیمه کې تر میلاد مخکې د 240 او 311 کلونو ترمنځ د اماتوس پخانی پاچایي وه. دا هغه زمانه ده چې پر کبرست لوی سکندر د دوو وارثونو دعوه وه. یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ښایي له دې ځایه به د تجارتي سمندري بندر په توګه استفاده کېدله.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 40، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 22، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 23، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 25، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 28.
دوستانو وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې تیر یو کال کې 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. یو شمېر له دې کډوالو تر د طالبانو تر راتګ مخکې بې ځایه شوي او لا هم په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي.
دلته چې بل حکومت لو موږ دلته سړک په غاړه څو عمر پراتو، هلته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګوډه لکې ناستو، نه د موټر کرایه را سره شته، نه د سړک کرایه را سره، دلته پوره تخره بیل.
په کونړ کې چارواکي وایي د لوی اختر په څلور ورځو کې د کونړ لیدلو ته ګڼ کسان ورغلي دي. په دې بم ریپورت ولرو. په افغانستان کرکټ بورډ وایي شپږیزی لیګ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان دی او څلور ورځې وروسته به دا سیالۍ پیل شي. په دې چمتووالو مو هم خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرایل چې د ایران د اټومي تړون پر سر هم نظر نه و اختلاف درلود نن یو ګډ تړون سره بیرته نږدې کړل. دا تړون څه دی په همدې خپرونه کې اورئ. د هغې افغاني د ژوند کیسه هم در سره شریکوو چې 6 کاله وروسته په دې پوهېدلې ده چې دا په د زیږون وروسته په فرزنده ای ورکړل شوې ده.
یعنی نام پدرم تباله که می فهمم ایره به شما میگذارم.
دا خپل پلار و مور پلټه دا میرمن د ژوند کیسه لري چې در سره یې پام دی خبرونه کې شریکوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی ساقب تیر شپه کابل کې وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي نوموړی تېره ورځ ناوخته په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم د وژل شوي استاد او مشهور سلفي دیني عالم مولوي سردار ولی ساقب د جنازې مراسم د ختیځو ولایتونو سلګونو اوسیدونکو پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ساقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
د شیخ سردار ولی د شهادت د قضیې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تېرې شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړې دي. سبا دا معلومې شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اولې په شهادت رسېدلې او انګېزه یې څه ده.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسمو وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ساقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
آغا پرون مسپخین په شهادت باندې رسیدلی و. البته مونږه لس بجې پې خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسیدلی و. د دشمن ورته د میلمه او د دوست په شکل باندې راغلی و. نور علم او معامله او تفصیلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
دا وایي نوموړي په ننګرهار کې د دیني زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان یې روزلي دي. مولوي سردار ولی ساقب د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر درلوده او په دیني علومو په ځانګړي ډول په قرآن او احادیثو کې پراخې زده کړې کړې وې. د ښاغلي ساقب په اړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړې ونډه نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله یې په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړیو ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې تر څنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بېلابېلو وختونو کې دیني عالمان په نښه شوي دي. مشهور دیني عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیشې سوري جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علماو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا کډوالو نړیوال سازمان وای افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشتې پورې ټول 1.7 میلیونه افغانان له خپل مينو بيځای شوي دي. د سازمان په خپل یو تازه خبر کړي ریپورت کې ویلي په تیر 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ او بيځای شوو شمیر نږدې 6 میلیون تر رسیدي چې د جګړو او طبي په خلامل د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوي. بلخو د سره صلیب نړیوال کمیټې ریپورت ورکړي چې افغانستان د اقتصادي کړکیش لامل د خوراکي توکو بیل لوړ شوی او خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري. زما همکاره لنور تفصیل سره.
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي تیر 2021 کال کې د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجاړ او دوی لا هم سرپناه نه لري چې زون پکې وکړي.
حکومت دې راته کومک کې جوړ دي کې راته زې دې راته راکې زه د پروسه کال را سره مې په دلته چې بل حکومت لو مې دلته سرک په غاړه سومر پراتو آل ته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګډه لکه نه استو نه د موټر کې را سره ست نه د سره کې را سره دلته پروت د خره په لټه څنګه کې
د چا کورونا جګړو وران کړل د چا هم طبي پیخو
کورونا الله سوار کړی دي د وبو زیر مې الله سوار کړی دي.
مجنون د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو او په دې ولایت کې دی وی زورور زلزلې زیان مندای چې د ژوند د سخت ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنۍ توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلي دي یا تر اوسه راځي تر اوسه پورې مستحقین خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسېدلي. رسیدلې، ځکه چې دوی مشکلات زیات دي، کرونا له لاسه ورکړي دي، اوبو ته ضرورت لري، د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي دي، د باران د پټېدو امکان نشته، سامان الله چې هغه سامان لري د خوراک لپاره پخولو ته ضرورت لري، دا هېڅ شی نشته.
دا کسان داسې مهال د بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنوري له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.7 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې DTM د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د مې تر میاشت پورې څه باندې 5.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5 سلنه کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري، 14 سلنه کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغه کم خوراک کوي، 5.5 سلنه کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري، او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړي دي. هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې د خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان نه لري. په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هیواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا له لوري کنګل سوه.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی په کونړ کې چارواکی وای د لوی اختر په ورځو کې دغه ولایت چې طبي منظرې لري او امدارنګا د کونړ چپان د سیند لري د ولایت لسګونه زره کسان له بیلابیل نور ولایتونو د میلو لپاره ورغلي دي. ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلورو ورځو کې د دوی د حساب له مخې 10,000 سیلانیان د کونړ د ښکلو درو او منظرو لیدلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راغلي دي او لا هم د سیلانیانو جوپی را روان دي.
لری ولایتونو راغلي زمون چې کم سیلانیان دي نو تقریبا دا غو تعداد 10,000 ته رسیږي. کم چې زمونږ داخلي خپل د کونړ کم سیلانیان یعنی د یو ولسوالۍ نه بلې ته نو هغه تقریبا تر 4,000 پورې دي او دغه شمیره لا مخ په زیاتېدو ده، ځکه سراسر په هر ځای کې امن دي. نو که یو څوک غواړي چې د غره یو سر ته خېږي، کومې درې ته تلل غواړي، هیڅ مشکل نشته، د هر ځای ته په اطمینان سره تللی شي. او موږ هم ټولو سیلانیانو ته اطمینان ورکوو چې په کونړ ولایت کې کوم ځای ته تلل غواړي نو انشاءالله څه مشکل نشته. دی
د کونړ ښکلو او زړه راښکونکو منظرو لیدلو او ترې خوند اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو ترڅنګ د ننګرهار مرکز جلال آباد څخه هم ځوانان چکر ته تللی دي. دو تنه عرفان الله او شاهزاده وای
ډېر ښه د سیاحت دی، ډېر ښه مندرې لري. ټولو هیوادوالو ته چې دلته راشي او د مندرونه خوند واخلي.
زموږ د افغانستان ډېره ښایسته ساحه ده، ډېره ګلي ګلزار ساحه ده چې سړک جوړ شي، هوټل جوړ شي، سیلانیان هر کله راتلی شي.
په تیر کوچنی او وسنی لوی اختر کې ډېرو سیلانیانو ځانونه د کونړ دانګام ولسوالۍ اړوند ښکلي او زرغوني سیمې بنشي یا بنشاهي ته رسولي چې کومه د ډیورن پر فرضي کرخه پرته ده. هلته د لوړو غرونو پر سرونو او د نخترو دنګونو لاندې خپل افغاني موسیقي غږوي او ورته اتڼونه کوي. کونړ ته په داسې حال کې د لوی اختر په څلورو ورځو کې 10,000 سیلانیان راځي چې په نورستان او کونړ کې د سیلانیانو او ځایي خلکو پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د سړکونو خرابوالی او نشتوالی دی او ورسره د لارو په اوږدو کې د هوټلونو او نورو اسانتیاوو نه موجودیت دی. که چیرته سړکونه ورغول شي او په لارو او درو کې د سیلانیانو د آرام لپاره مناسب ځایونه جوړ شي نو هر کال به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو له درکه حکومت او ولس په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
اوس هم نړیوالې مسلو ته ورځو. د امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل چې د ایران د اټومي تړون پر سر هم نظر نه وو او اختلاف درلود، نن یو ګډ تړون بیرته سره نږدې کړل. جزئیات یې په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له سر ریاسم یایر لاپید سره هغه تړون لاسلیک کړ چې په کې دا شمنه شوې ده چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. دا شمنه د بیت المقدس د اعلامې یوه برخه ده چې ایوا ورځ وروسته تر دې ولسمشر بایدن وکړه چې د یوه اسرائیلي تلویزیون ته وویل چې د روسي وسیلې په توګه د ایران پر ضد وسله هم استعمالېدای شي. د تړون تر لاسلیکېدو وروسته نن ولسمشر بایدن خبریالانو ته وویل ایران ته به اجازه ورنه کړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. په دې خبري غونډه کې د اسرائیل سر ریاسم یایر لاپید وویل که اوس ایران خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي نو آزاد نړۍ به له ځواکه کار واخلي. ولسمشر جو بایدن بیا له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو د هڅو دفاع وکړه. د وویل دی غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر بارک اوباما په وخت له ایران سره د متحد ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی و چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړون څخه بهر شو او وی ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړي او په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعاوی رد کړې دي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته دا اسرائیل ته د ده لومړی سفر دی.
افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړی دی او ټاکل شوی ده چې دا سیالۍ څلور ورځې وروسته پیل شي. په اړه یې زما د همکارۍ رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستر سیالي که څه هم تیر کال تر سره نشوي خو سش کال یې اتم پړاولو بوته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبه تر سره شي او د تماشاکوونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوې ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د دینه د لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپینغر پړانګان، بوس ساتون کې مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیده. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان سارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینوال او سارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13 په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي د راتلونکي اګست میاشتې تر 15 دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
له خبرونو ور اخوا
په غزنی کې روغتیایي کارکوونکي په دې باور لري چې ګڼ میاندې د ماشومانو د زیږون ترمنځ دوه کلن واټن نه مراتوي او دا د دې سبب کیږي چې وروسته هم ماشومان روغتیایي ستونزې ولري او هم میاندې له روغتیایي ستونزو وکړيږي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې خوارځواکي زیاته شوې ده په د ماشومانو په زیږون کې د واټن نه مراتول په مور او ماشوم دواړو کې د خوارځواکۍ احتمال زیاتولی شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د غزنی ملکی روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارځواکو ماشومانو سر ته ناسته خوارځواکه مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختربیبي ده. اختربیبي وایي، 13 کاله عمر لرم، 11 کاله وړاندې واده سوی یم. تر اوسه مې 12 ماشومان زیږولي، خو سربیره پر دې اوس بیا د 3 میاشتو مېندواره یم. ستونزه دا نه ده چې د اختربیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپله اختربیبي هم خوارځواکۍ ځپلې، چې له امله یې وچه کلکه تکه زیړه تښتېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې ډیری روغتیا پالانې وایي په دغه ځای کې میندې د ماشومانو د زیږون تر منځ 2 کلنۍ واټن نه مراتوي، چې له امله یې مور او ماشوم دواړو ته زیان اوړي. دوی وایي د ماشومانو د زیږون تر منځ د واټن نه مراتول د ماشومانو د ناروغیو او حتی د ماشومانو او میندو د مړینې لامل کیږي. دوی وایي میندې او پلرونه دې د ماشومانو د زیږون لپاره د هغې 2 کلنۍ واټن په نظر کې ونیسي، تر څو یوه سالمه او روغه ټولنه ولرو. سمین نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکي روغتون کې ډاکټره ده. دا په دې باور ده چې تر 2 کاله په لږ موده کې د ماشومانو زیږول د مور او ماشوم لپاره سخت زیان نه لري.
ډیر زیات بد اغېزه لري. یو خو هغه کوچنی سه جامې ته وړاندې کېږي، د دوی قدونه ټیټي، ذهني دماغ ډیر ټیټي، یعنی کوم وخت سه مکتب ته ځي د دوی دغه ذهني دماغونه درس نسي نیولی، اشتیاي کمی، ضعیفي، کمزوري، بالاخره د زړه په ناروغۍ دوی اخته کېږي، د شکر په ناروغۍ دوی اخته کېږي، غیر منظمه چاغوالی دوی ته پیدا کېږي د کوچنیانو ته. د همدې په خاطر دغه زر ورځې ډیر مهمې ورځې دي.
دا غزنی د یک ولسوالۍ په روغتون کې روغتیا پال ملالۍ بیا وایي په غزنی کې ډیری سړي او میرمنې هغه زر حیاتي ورځې په نظر کې نه نیسي چې له امله یې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي حالت ورسره تړلی دی. ملالۍ زیاتوي په اوسني وخت کې زموږ په ټولنه کې د مور او ماشوم دواړو د خوارځواکۍ شمېر څو برابره زیات سوی دی. د فقر او بېوزلۍ تر څنګ د دغه زیاتوالي یو لامل هم دا 2 کلنۍ موده نه مراتول دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې د 1000 ورځې د حیات چې دي دغه په نظر کې نه نیول کېږي. عمده علت یې همدا ده چې جامع ته سوی تغذی، یعنی ارقام د فیصدي او د سوی تغذی د موږ په افغانستان کې لوړ ده. همدو تاثیر چې د 1000 ورځې د حیات تر 2 کلنۍ پورې مد نظر نه نیول کېږي.
د غزر حیاتي ورځې کومې دي؟ ډاکټر سمین نازنین وایي د غزر هغه ورځې دي چې باید ښځه او خاوند د ماشومانو د نزیر ژولو تدابیر ونیسي، واټن په نظر کې وساتي او میندوارې میرمنې ته ښه خواړه برابر کړي.
دغه زر ورځې کوم ورځې دي؟ هغه ورځې دي چې یو ښځه حمل اخلي او کوچنی څه پیدا کېږي تر 2 کلنۍ پورې، څه باید ښځې وقایه سي، یعنی ښه غذاوی باید واخلي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې د ماشومانو ترمنځ د واټن نه مراتبولو له امله په ټولنه کې زیات ستونزې راولاړېدای سي. دوی وایي که څه هم چې په 13 کلنه دوره کې په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې خلکو ته د 2 کلن واټن تر څنګ ډیری نور روغتیایي او اړین معلومات ورکول سوي دي، خو بیا هم خلک دغه ډول معلومات بې ځایه او غیر ضروري ګڼي، چې له امله یې ستونزې رامنځته کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې وګدي جګړې، طبیعي آفات او نور ناخوالو خلکو ته غنې داسې کیسې پریښې دي چې هغه په اوریدو او همدارنګه په خبرېدو ارزي. ناهید وکیلی همداسې یوه کیسه لري، اوري.
یعنی نام پدرم توباله که می فامم ایده به شما میگذارم سرقه
ده خپلی کورنه ده غرو ده زای زایگی معلومولو پلاتکی. ناهید وکیلی نگدهش پیتکاله نده ده افغانستان ده غور ولایت اصلی اوسیدون که اوز ده امریکا پا نیویارک که اوسیگی. کیسه کوي ماشومه وچه د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پورستیو کې د غور په آهنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبره لیا د سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم وه چې وروسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شوه او له خپلې اصلي کورنۍ لرې شوه. د نوموړې په خبره په دې کیسه نه پوهېده، تازه ځینې کسانو خبره کړې او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده.
24 کاله کیږي چې دلته اوسېږم. زه په فرزندي اخیستل شوی یم. زه مې د کورنۍ په لټه کې یم. غواړم خپله کورنۍ مې پیدا کړم. یو نیم کال کیږي په دې خبره پوه شوی یم چې د غور ولایت یم او په فرزندي اخیستل شوی یم.
ناهید تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهېدلې او دا چې څه یې کول، خو په دې هم نه پوهېږي چې کوم معلومات یې چې ترلاسه کړي دا سم دي که نه. نوموړی وایي دا معلومات یې د خپلو یو شمېر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم تبالک.
زه په یو نوم پوهېږم. که د غور قومونه یې وپېژني، یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و، او هغه مهال چې وچکالي وه زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د آهنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادېږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دای په فرزندي ورکړل شوي داسې پېژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوی وم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و. خاوند افغان هندی و، یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و. دوی واده کړی و، کابل کې اوسېدل. چې زما له فرزندی اخیستلو وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی یو.
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آیین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و، او زهره آیین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وی له کله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وی خبرونه اوري او دا اوریدلی چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمېر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي، خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنوم.
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کېږم چې افغانستان کې بې وزلي او لوږه راغلې او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېر خفه کوي، ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خودم مفروشن دوباره فکر کنند.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې یو وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب،
زل امریکا، روسی، لویدیجی هوادون غوارم چه مرسته بکری. دخشان زل اسلامی هوادون هم امدائیل دارم. دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفغانانو سر مرسته بکری.
خوش سالی آمده بلیاز خدا، شما باید کمک کنین این مردم آره.
دایوازی دناهید کسه نده. خیلی پا افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که در پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه در کورانه غریه پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی. چه تصویرونه یوشمی رسنیو او در خوال رسنیو کارکون کو خبار کردی ول. ممکن ناهید وکیدی در خپل کورانه پیدا کولو تا هیل منوی. خود د گیان ماشومان به یوازی او یوازی د قبرونو شناختی لولی.
ستاسو له پیغامونو
دا ورځ څنګه مستر په لیکنه رحمت دې امارات مسلمان څخه هم دا غوښتنه ده چې دې دا جمپونه استکړي دې دا باید برته پر خپل ځای باندې جوړ شي، ځکه دا جمپونه په نشپال کې ډېر ترافیکي احادیث را مرسسیوج. والسلام.
بله السلام علیکم، زه محمد اجمل د لوګر ولایت د بریک برک د ولسوالۍ څخه په تاسو ته پیغام پریدم. زما لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې خپل ترتیب لږ منظم کړي. د کوم عسکر چې دی قسم منی پرون په محمد اغا ولسوالۍ کې زوی پلار راغی، زوی ماشه واخست، زوی چې و په ایران کې و، لکه خپل ترتیب ته پام وکړي.
سید احمد سلاب ترڅو خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته زما دا خواهش ده د امارت اسلامي څخه چې دوی په اداري فساد ختم کړي.
اداري فساد د تیر نظام په پرتله ډیر زیات شوی دی، لسل چنده زیات شوی دی. نزلوی حاجی د هیله کومه چې اول به د پاسپورټونو په برخه کې اسانتیا راولي. اکثریت محصلین دی غواړي خارج ته لاړ شي درسونو لپاره، نش کولی چې لاړ شي. امارت اسلامي څخه زما دا هیله ده چې د پاسپورټونو په برخه کې مثلا نور استاد د زده کړو په برخه کې د افغانانو لپاره اسانتیا رامنځته کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.